اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان سیمه نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تفصیلې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر واخله.
نن د ترګری ضد یو عدالت کې د علي وزیر د یو بل کیس اوریدنه کیږي. جانخلو یو ځل بیا احتجاج پیل کړی دی. سعودي عرب وایي په کابل کې بیا خپله قونسلګری پرانستې. د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د یو کیس اوریدنه کوي. سپریم کورټ په بل کیس کې د علي وزیر ضمانت پرون منظور کړ، خو نوموړی لا هم ځکه په جیل کې دی چې په نورو ورته کیسونو کې ضمانت نه ده شوی. وزیر تیر کال په پیښور کې نیول شوی و او بیا کراچۍ ته ویوړل شو. علي وزیر د پاکستان پر امنیتي ادارو نیوکې کوي چې په ترګرو کې ښه او بد پالي او پر ضد یو شان عملیات نه کوي، خو پوز دا ردوي. د جانخیلو خلکو نن په دوهم ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. په بنو کې راټول شوي دا پرلتوال وایي حکومت دې د امنیت او ترقیتي کړنو وعدې پوره کړي. دې پرلتوالو په سیمه کې د څلورو ځوانانو تر وژل کېدو وروسته پراخه مظاهرې کړې وي او حکومت ورسره په تیر مارچ کې په لیکلي شکل کړې لوزنامه کې منلې وه چې ټول غوښتنې به پوره کیږي. د اوسني پرلت یو منتظم علاودین د دسمبر په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د شک په بنیاد نیول شوي د دوی کلیوال لا هم خوشي شوي نه دي.
نوی مطالبه نور نشتا امی جا غزاره مطالبه دی چې کومه مطالبه به حکومت می سره پستم پیپر لیکلی چې په اکی وی چې می جو توستا امن او امان در کوي امن اغا شایدا اغا ټیپک پکلی وطن په منډه په بزورینا کې اغا شای ماحول دی بندیون دی چې بندیون هدا حاصل پروت دی.
د ترانسپورت وزیر شاومد وزیر چې د جانخیلو سره تعلق لري مشال ریډیو ته ویلي د دې معاهده په زینو برخو عمل شوی او په نورو همکار روان دي. د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان دی واضح کړي چې حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره په کومو شرایطو مذاکرات کوي. بلاول بټو زرداری د نومبر په 10مه په پیښور کې په یوه جلسه کې پرون وویل چې پاکستانی طالبانو په زرګونو پاکستانیان وژلي، نو که حکومت ورسره خبرې کوي لومړی دې له پارلمانه منظوري واخلي. د نومبر په 3مه مشال ریډیو د تحریک طالبان پاکستان او پاکستانی حکومت ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرده پورته کړه. تر هغې وروسته د پاکستان وفاقي وزیر فواد چودری په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د دې خبرو په اړه به په مناسب وخت کې د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره معلومات شریک کړي. سعودي عرب اعلان کړی دی چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه پرانستې ده. رویټرز خبری اژانس د سعودي عرب د دولتي خبری اژانس اس پی ای د ریپورټ په اساس خبر ورکوي چې قونسلي د نومبر له 10مې رئیسې فعال شوي او افغانانو ته به د قونسلي اړوند چارو کې خدمات وړاندې کوي. سعودي عرب او د نړۍ ډیرو هیوادونو په اګست میاشت کې په کابل کې خپل ډیپلوماټیک استازولۍ او سفارتونه وروسته لاغې بند کړل چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي طالبان په افغانستان کې د اګست په 15مه واک ته له رسیدو وروسته په څلورو ولایتونو کې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو تر سلو زیات غړي یې وژلي او یا هم په زور غیب کړي دي. د ادارې د نومبر په 10مه په خبره کړي رپورټ کې ویل چې دا کار په هلمند، غزنی، کندهار او کندوز کې په داسې حال کې شوی چې طالبانو په بیا بیا ویلي چې عمومي بخنه یې اعلان کړي. طالبانو د دې رپورټ په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو مخکې داسې تورونه رد کړي وو. امریکایي چارواکي وایي په قطر کې د طالبان سره د امریکې د ملي ګټو په اړوند مسایلو خبرې کړې دي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې ویل چې افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټام ویسټ د نومبر په 9مه او 10مه په دوحه کې د طالبانو لوړ پوړو چارواکو سره په خبرو کې د طالبانو د دې ژمنتیا پر اهمیت ټینګار وکړ چې وایي اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد د ګواښ لپاره وکارېږي. دا خبر پاند تر مخه طالبانو یو ځل بیا ژمنتیا وښوده چې افغان خاوره به د چا په ضد نه کارېږي، خو اعلامیې زیاتوي چې طالبانو ته واضح کړل شوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش او القاعدې په مسلسل موجودیت اندېښمنه ده. د جرمنی عدالت یو نه هیڅکلن عراقی چې د داعش سره ملګری شو او د یزیدی اقلیت د نسل کوشی په تور کې مجرم ګرځولې او عمر قید سزا ورته اورولې ده. ته الجمیلی په 2013 کال کې داعش سره ملګری شو او د نسل کوشی او د بشریت ضد دغه جرمونو لپاره مجرم پیژندل شو چې له کابل یې مرګونه او جنگي جرمونه تر سره شول. دغه سړی د فیصلې تر اورېدو وروسته په عدالت کې بے هوش شو چې له وجې عدالتي کاروایی وځنډېده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر کوخ تر تبلان دکړل په خبرونه کې به واوري. د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر علي وزیر د یو بل کیس اوریدنه نن په کراچۍ کې کیږي. بلخوا په پیښور کې د غملاتړو د نوموړي د پرونی ضمانت منظورېدل په ډولونو او اتړونو منظورې
ملګری پر جوش دی خوشحالیا تنه وکړلې د موږ نورمال ګری دی هغه په زندانونو کې دی داغو د خوشی کېدو مطالبه کوو.
په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال لوجې هسپتالونو ته ورغلو مریضانو ته مشکلات جوړ دي.
د ډاکټر لست چې سار راغلې بدایخ باندې دلته زنان را سره واغ زنان اوس هغه د ډاکټر ته لاس د پرچی اخیسته د دې دادی بشي مزدواله مزور دي ته پرایوټ واس موږ نه درو دا سار وخت راغلی یو.
د کورونا وایرس له نوې بڼې د ځان ساتلو طریقا او حل څه دی؟
یو حل چې منګا ماسک اچو منګا د لاس انزل کو اچھا تا اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نه غلم پکار دی چې هغه په کوم ځای کې ډیر خلک ناس دی هلته پرنجی نه کوي.
نور رپورټونه هم لرو له مشال ویډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوریدونکو نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر او په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استازي علي وزیر د کیس اوریدنه کیږي. دا اوریدنه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت کوي. په علي وزیر تور دی چې د پاکستان خلاف یې خلک پارولي دي خو دغه وکیلان دا تور بے بنیاد گنی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان ته ورزو او تپوس کو چې تازه ورسره سره معلومات دي. ستړي مشه نیاز.
ډیره مننه
نیاز. که تفصیل راکې چې د علي وزیر د کیس یو بل کیس اوریدنه نن په کراچۍ کې کیږي، نو دغه اوریدنه کله کیږي، څه وخت کیږي، او شوا او نوې شی نو څه معلومات لري تاسو؟
ډیره مننه. د علي وزیر چې کومه بله مقدمه وا چې نن د کراچۍ په زندان کې دننه په اي ټي سي کورټ نمبر 10 کې دغه اوریدنه کیده، لږه شپه وړاندې هغه اوریدنه وشوه. په دغه اوریدنې په وخت چې کوم دی د علي وزیر د کورنو وکیل قادر خان ایډوکیټ د سپریم کورټ د هغه پریکړې فیصله هم عدالت ته وړاندې کړه چې علي وزیر په ضمانت د خوشي کولو ویلي وو، او د عدالت نه یې وغوښتل چې علي وزیر دې په دې مقدمه کې هم په ضمانت خوشي کړي. خو په قضیه کې د سرکاري پروسیکیوټر یا چې کوم وکیل هغه عدالت ته درخواست وکړو چې ماته د علي وزیر د ضمانت چې کوم خاص وړاندې کړی شوی دی هغه کافي نه ده ملاو شوی، نو عدالت ته خاص وکړو چې موږ ته د هغه کافي راکړي او د وخت لپاره دې دا مقدمه وزنډلی. عدالت دا غوی خبره بیا ومنله او د علي وزیر دغه دویمه مقدمه چې د کراچۍ په زندان کې د دې قضیه روانه ده هغه د 10 دسمبر پورې زنډولې ده. اوس د 10 په دسمبر به بیا د علي وزیر په دغه خواست د ضمانت په خواست چې دی اوریدنه کیږي. پرون چې څنګه معلومه وه چې په یو مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ 3 کسیزه ججانو بنچ چې د سورا بورډ کومه مقدمه وه باغی کی دغه ضمانت ورکړی دی. خو په کراچۍ کې چې نن کومه مقدمه روانه وه دا مقدمه په کال 2013 په شالتی ټاون سیمه کې هم د علي وزیر او د پی ټی ایم په نورو غړو در چوي وو. په دې کې هم هغه ماده لګولې شوې دي چې هغه د پولیس په تور پوری کوي چې د ریاست خلاف ویناګانې کوي او د ریاستو ادارو خلاف د خلکو د راپارولو کوششونه کوي. خو بیا پی ټی ایم هم او دغه وکیلانو وار په وار دغه تورونه چې کوم دی رد کړی دي. جی
ډیره ډیره مننه نیاز چې تاسو دا تفصیل راکو. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د علي وزیر د کیس یو بل کیس اوریدنه چې نن په کراچۍ کې وشوه د 10 دسمبر پورې هغه ځنډول شوی، او دویم اوریدنه به هم په 10 دسمبر باندې کیږي. او څنګه چې بیا تاسو واوریدل پرون سپریم کورټ په یو کیس کې د پښتون سیاستوال علي وزیر ضمانت منظور کړي، په هغه تور دی چې د ریاست خلاف یې خبرې کړې او د خلکو د راپورته کولو کوشش یې کړی دی، خو سپریم کورټ په خپله فیصله کې دا تور بے بنیاده ګرځولې. که څه هم نوموړی لا هم په جیل کې دی، ځکه چې پر هغه په ورته کیسونو کې مقدمه روانه دي چې تاسو سم واوریدل، خو ملګری یې خوشاله دي چې لږ تر لږه په یو کیس کې خو یې ضمانت شو. د پښتون تحفظ موومنټ غړو پرون په پېښور کې دا ضمانت په تړونو او ډولونو منځلې راځي چې واورو.
سید انور داوڑ میں نوم دے دم پشتون غورن غورزنگ مرکزی کمیٹی غڑے علی وزیر دا سپریم کورٹ نا ضمانت آرڈر جاری شول، نو داغے خوشحالی کے منگ پروگرام جوڑ کرے دیا اور ٹول مرگری راغل دی دا ڈیرا دا خوشحالی خبر ادا زکا چی یولس میاشت تیری شوی چی علی وزیر یہ گرفتار کرلو دا ای پی ایس پروگرام نا بیا حد کڑی ور توا چھولے او پا کم حد تکامیس تاریکہ بندے دا کراچی تا منتقل کرلو او بیا دا دا کیس چی ڈیر وزن ڈولو. خو شکر دے سپریم کورٹ ڈیرا خفا فیصلہ وکڑا او مونږ ډیر اپریشیټ کوو. دغه زمونږ سره د پېښور یونیورسيټي او د کالجونو او دلته کې پیاټ آباد کې مقیم د هر مکاتبه فقہ خلک هم شته پکې چې د پی ټی ایم سره همدردیا نه دي. دا ټول نن دلته را جمع شوی دي او د دې خبره ثبوت ده چې پښتون نن په یو بل باندې خفا کیږي، د یو بل په غم کې شریک دي.
زه شاکر افغان افریدیم، د خبر تحصیل کوآرډینیټر یم. دلته ملګرو د اتن پروګرام را جوړ کړي وو د مشر علي وزیر په باره کې، دغه د ضمانت د منظورې دوه په باره کې ملګری پر جوش دي، خوشالیا تنه وکړلې. د موږ نورمال ګری اویس عبدال دی، رحمت شاه مسعود دی، داسې نورمال ګری دی. هغه په زندانونو کې دي، دغه د خوشی کېدو مطالبه کوو، د دې وطن او د خورې د جنگ د ختمېدو مطالبه کوو، دلته د امن او د سوکاله د ژوند مطالبه کوو، د ریاست نه چې د ریاست موږ له حقوق روکی.
عارف وزیر منوم دی، د پېښور پوهنتون د انفیل سټوډنټ یم، او دلته د پېښور پښتون تحفظ موومنټ یو ورکر یم. موږ ټول د پی ټی ایم ملګرو وو چې نن د خوښۍ ورځ ده، ځکه چې زمونږ چې کوم مشر وو ایم این ای وو د ساوت وزیرستان، هغې ضمانت وشو. نو په دې خوښه موږ وویل چې یاره خوښي مانه وکړو، ځکه چې موږ خو دا ډېر وخت په غمونو کې تېر کړی دی، ځپلی یو، جنګ ځپلی خلک یو. نو په دې وجه موږ احمد آباد کې دا د ډول پروګرام جوړ کړی دی. بس خو خوشحالۍ لکان خو ځکه کوي، ځکه چې زمونږ خو نماینده وو ډېر وخت جل کې درګه دا کورانه چې کومه دا ډیر ازیتا افیکټ شوی دا. نو په دې وجه موږ دا وویل چې لګ موږ دا دنیا ته دا میسج ورکو چې موږ دشتګرد خلک نه یو، موږ امن پسند خلک یو، موږ جنگ نه غواړو، موږ کلام غواړو، موږ امن غواړو، موږ خپل خوره امن غواړو، موږ د نور دنیا غونه ژوند غواړو.
نو په دې سلسله کې دا خلک راځي مشوي او هغه دا یو بندار یو پروګرام جوړ کړای دی، او دا میسج خلکو ته ورکول غواړي چې علي وزیر د ټول پښتون قوم د امن لپاره اتلس ځوانان شهیدان ورکړي دي. نو په هغه سلسله کې دا ټول خلک راجمع شوي، دا خو تقریبا 1500 کسان راجمع شوي او په ټیم په ټیم باندې خلک بدلیږي را بدلیږي. دا د دلته پېښور د مقامی خلک هم دي، د یونیورسيټي ملګري هم دي، سټوډنټان دي چې هغه د پښتون خاورې سره مینه لري.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه،
روغتیا او درملنه
پلسنی مو بجو،
د مشال ریډیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخي په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درېنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندې هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو. د بنو د جاني خيلو پر لتنن په دویم او ورځ هم دوام لري. پر لتوال غوښتنه کوي چې له دوی سره د روان کال په مارچ او جون میاشت کې شوې وعده د حکومت پوره کړي. د جاني خيلو پر لتوال په سیمه کې د امن باوري کولو، د دوی په سیمه کې د ترقیاتي پروژو پر مخ وړلو، د دوی د شو نقصاناتو پوره کولو ترڅنګ ځینې نورې مطالبې لري. د اوسنو احتجاجونو په اړه د حکومتي ګوند تحریک انصاف ځایي سیاستوال وایي چې کوشش کوي چې دغو خلکو ته د غوښتنو د پوره کېدو ډاډ ورکړي چې ظاهری ختمی کړی. عمر وزیر نور حال را کوي.
د بنو جانی خیلو کې ځایی ولس لخوا احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ دوام لري. پرلت والوي چې د حکومت لخوا د مارچ او جون په میاشتو کې ورسره شوې ژمنه تر سو پوره شوې نه وي، پرلت به دوام ولري. جانی خیلو سره حکومت د مارچ په میاشت کې د غلطا سلور ځوانانو مړو موندل کې دو پس اته ورځې پر لت پس سیمه کې د امن باوري کولو ترقیاتی پروژو او نورې ژمنې کړې وې. چې د جون په میاشت کې د ځایي مشر ملک نصیب خان وسله والو لخوا وژل کې دو پس اته ویشت ورځې بیا پر لت کې هم دغه ژمنې تکرار شوې. پرلت والو وایي چې هغه ژمنې لا هم پوره شوې نه دي. د پرلت یو منتظم او جانی خیلو اوسیدونکي علاؤالدین د یاد پرلت په اړه وایي:
امیجا نوې مطالبې نورې نشته، امیجا هغه زړې مطالبې دي چې کومې مطالبې به حکومت امی سره په سټمپ پیپر لیکلې وي چې په هغه کې وي چې میجو تستا امن و امان در کوي. امن هغه شی دی، هغه ټیپک په کلي وطن په منډې په بزرینه کې هغه شی ماحول دی. جوډیشنل انکوایري وا د امیج د بچیونه، هغه جوډیشنل انکوایري ها یا دغه سه پرتا دو بندیون دي چې بندیون هغه سه پروت دي، د امیج فیار دی چې دغه سه پروت شپږ پنځه میاشتې
د پرلت یو بل ګډونوال ریحان وایي چې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په سټامپ پیپر ورسره لیکلې ژمنې کړې خو لا یې پوره کړې نه دي.
پاسټم پیپر باندې وزیر الله سره کې معاهده شوې ده، هغه معاهده میج امریکا ول غوړي دغه پر میج بیان نوستي یو ځل کومر وتلای چې وو ته میاشته وشو چې میج تر کې معاهده شوې ده پابند عمل نه کیږي. میج د حکومت نه دا سوال کی اپیل ورته کی چې د میج مطالبه حال کې ستای، میج نور ستړي در نه احتجاجي نه خوان نر کوي، هم میج کې مسلې دي دا غرته حال کې ستای. تاسو خپل ازم ورتيار ته کوستي د وزیر الله پکې نو ټول ادارې موجود وي، هغه په موجودګي کې کی مستم پیپر باندې معاهده شوې ده مطالبه حال نه کړلې. میج به مخ کې بیا تا کوه پېښور ته
کلامو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ترانسپورټ وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې جاني خیلو سره شوې ژمنې به ضرور پوره کیږي، په ډیرو باندې کار روان دی، عملي کیږي. د امن باوري کولو لپاره سیمه کې ګامونه پورته شوي. خیبر پښتونخوا وزیر الله سره به د جرګې مشرانو ناسته هم وشي. جاني خیل وایي چې لومړی ژمنې ورسره د مارچ په میاشت کې شوې خو لا هم د اته میاشتو پس پوره شوې نه دي، نو احتجاجونو پس یې پرلت پیل کړ چې دوام به ولري تر هغې تر څو یې چې غوښتنې پوره شوې نه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان په حکومت تنقید کړی چې د ګرانۍ په کمولو، اقتصاد سمولو او پارلمان ته په عزت ورکولو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون په پېښور کې په یو جلسه کې د وینا په وخت ویل چې حکومت باید د پاکستاني او طالبانو سره له مذاکراتو پارلمان او ولس خبر کړي. دا خبرې په لومړي سر کې پټې وې او کله چې 3 د نومبر په میاشت کې مشال ریډیو پر د پورته کړه نو د پاکستان حکومت ومنله چې د طریقې طالبان پاکستان سره د سولې خبرې روانې دي. غلام غاز نور حال لري.
پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو سلور پنځوسمې کلیزې د لمانځلو په مناسبت د یاد ګوند د کارکنانو یوې لویې جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ ترسره شویو مذاکراتو او د یوې میاشتې لپاره د اعلان شوې ډزبندۍ په لنډمهاله لوزنامه نیوکې وکړې او زیاته یې کړه چې د پارلمان د اجازت نه بغیر او د وسلوالو په فعالیتونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو سره د مشاورت نه بغیر د مذاکرات پیل کول نه و پکار.
اس ملک کی عوام کی اجازت کے بغیر
دولس او د ای پی ایس د شهیدانو د کورنو د اجازت نه بغیر دوی د ترګرو مخې ته ټیټ شوی دي. په میدان کې د ترګرو خلاف د جنگ ګټلو پرته حکومتي چارواکي اعلان کوي چې موږ مذاکرات کوو. د مذاکرات هم یو طریقه وي او د لپاره پارلمان کې اتفاقی رائے جوړیږي. تر ننه موږ ته معلومه نه ده چې تاسو په کومو شرطونو مذاکرات کوئ. خدای اطلاعات او وفاقی وزیر پواد چودری چې کله د نومبر په لسمه نیټه د وسلوالو طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره د عریضي ډزبندۍ په اړه ویډیویي بیان جاری کړی و نو په هغه کې پواد چودری د وسلوالو په فعالیتونو کې د اغیزمن شویو سیمو دولت سره د مشاورت کولو هوډ څرګند کړی و. بلاول بوټو زیاته کړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې حکومت ولس ته ټول جزئیات نه دی په ډاګه کړی. دوی د ترګرو د لارې د اف سی آر نظام بیا راوستل غواړي خو موږ دا نه منو. د ترګرو په بانه ستاسو ازادي تروړل غواړي خو موږ دا ردوو. مونږ به تر هغه هیڅ رقم مذاکرات نه منو چې ترسو په ترګرو کې هغه ترګرو ته د عدالتونو د لارې سزا نه وي ورکړې شوې کوم چې په سنگین جرمونو او وجنو کې ککړ دي. تیر ماخام بلاول بوټو زرداری د پیښور جلسې ته په خپل وینا کې د ګرانۍ او معاشي صورتحال په لړ کې هم په حکومت نیوکې وکړې او په 10 دسمبر یې د پیټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد او د دسمبر په 10 نیټه یې د ګیس د کمی په ضد په ټول هیواد کې د خپل ګوند لخوا د احتجاجونو کولو اعلان هم وکړو. خو حکومتي چارواکي په موجوده حکومت باندې د اقتصادي پالیسیو او ګرانۍ په لړ کې د حزب اختلاف د بیلابیلو ګوندونو نیوکې په بیا بیا رد کړي دي او حکومتي چارواکي دریز لري چې د پخوانیو حکمرانانو د کرپشن او پخوانیو حکومتونو د ناسمو پالیسیو په وجه هیواد د ګرانۍ د صورتحال سره مخ دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. له 1300 ورځو راهیسې په بلوچستان کې د ځوانانو ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسییشن د کار بندیز له وجې مریضان له ستونزو سره مخامخ دي. مریضان هسپتالونو ته ورځي خو په وخت یې معاینات څکه نه کیږي چې ډاکټران کم دي. دا ډاکټران له حکومت د خپلو هغو ملګرو خوشي کېدل غواړي چې د احتجاج په وخت پولیسو نیولې دي. دا ډاکټران وایي که حکومت یې ملګري خوشي نه کړي نو ایمرجنسي خدمات به هم بند کړي. بلخوا چارواکي وایي کوشش کوي چې دا مسله د مذاکرات تولالاری حل کړی. ایوب ترین په دیاړه رپورت را لګلې.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پر غوښتنه د کوټ په سرکاري اسپیتالو کې د احتجاج لړۍ روانه ده. دوی په اسپیتالو کې د او پی ډی ترڅنګ په اپریشن تھیټر کې هم د کار څخه لاس اخیستې دي چې لامل یې ناروغان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې ترڅ کې یو ناروغ او د کوم وای چې دوی دلته راځي خو علاج نه کیږي.
په ویډیو خلاص د ډاکټرانو لست د 2 غنټې کې چې سار راغلی په دایخ باندې دلته زلال را سره واغزنان اوس هغه د ډاکټر ته لاس د پرچی اخیستې ده. لیکن زه دغه یو ورته انتظار یم مازور حالات مې هم د پشي مز دواړه مازور دي ته پرایویټ واس موږ نه لرو دا د سار وخت راغلی یو خپل روزګار زندګی پرېښه د دلته ورته ناسو انتظار وکړو.
په اسپیتال کې د زړه په ناروغي اخته ډیری ناروغان هم د او پی ډیز د بندش له امله د سختو کړاوونو سره مخ دي. د زیارت څخه راغلی یو کس اسرار خان وای چې مریضان یې اسپیتال ته راوړي دي خو علاج نشته. نو په کار دی چې حکومت د ډاکټرانو غوښتنې ومني.
تقریبا 3 میاشتې کېږي چې زه دلې راځمه. کور کې مریضان دي، 2 مریضان دي. نو زه بار بار راغلی یم دلته. دا مشینان خراب دي، پرایویټ منډي وو. تقریبا دا د زړو مشینان، د زړو مریض مو یو وار مسکر ته یوړی د دې ځای څخه. دا ډېره د شرم خبر ده. دا سرکار او دا دغه چې زه مریض وړم بل سکر له بلې صوبې لوړم، ولې زما دلته دا مشینان خراب دي؟ د پرایویټ وس موږ نه لرو، خو دا پرایویټ ډاکټران ناستی دونې ګران دي. زه چا په وس کې راځي نه. نن سبا گرانیتای ته معلومه ده اوس خو پیډیا نیم بندي سوی ډاکټرانم پرتال دی ډاکټرانې গ্রেফতার کړی دی موږ سره یو چاره نسته.
بل خواته د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې لوري د کوټ په سیوال هسپتال کې هړتال روان دی او چې کله مې په هسپتال کې و احتجاجي کیمپ ته سترګې ورښکاره کړې نو ډېری ډاکټران په دې باور و چې تر څو حکومت نیول سوي ډاکټران د جیل څخه نه وي خوشي کړي تر هغه وخته پورې به دوی خپل احتجاج روان ساتي. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې و غړي ډاکټر محبت ترین وویل چې په سرکاري هسپتالو کې د ناروغانو لپاره اسانتیاوې نشته چې له امله د عام ولس په سمه توګه دلته علاج نه کیږي.
حکومت الټیمیټم ورکوي چې موږ ملګری دریا کې با عزت دي په خپل ګاډي کې در هسپتالو پر راورسي خپل فایرونه دی واپس واخلي. دا دوه ناست نه اهل ال سکیټریان د چا د وجه د مسلې جوړ دي دا د پس واخستل سي. دا غه بعد موږ دا سرویسز برته ورکول شو کوو. کچیر دا نسی و تسل ویش ګنټې بعد موږ کېدلای سي. کچیر موږ د ولس غم پر موږ زور ور نسولو کېدلای سي موږ ایمرجنسي سرویسز بند.
دا ډاکټر غشتنه لري چې د کوټ سیوال هسپتال کې دی ایم آر آی کیټ لیب ایکس رے لیبارټری د 24 ساعتو لپاره د خلاصون انتظام وسی. بلبلو ده د بلوچستان د حکومت لخوا ویل سوي دی چې په سیوال هسپتال کې د ایم آر آی مشین د لګولو لپاره وزیر اعلی 250 ملیون روپۍ جاری کړي دي چې له امله به په هسپتال کې سی ټي سکین او ایم آر آی مشین ډېر ژر کار پیل کړي. د غډول صوبایي وزیر میر زور بلیدی د نومبر په 13 نیټه د خبریالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې احتجاج د هر چا جمهوریت حق دی خو د احتجاج په نامه په کار نه دی چې خلک په تکلیف کړل سي.
پبلک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے پبلک ٹریفک
د بلوچستان د پلاننگ صوبائی وزیر میر ظہور بلی دی وای په کار نه دی چې پبلک ته نقصان ورسیږي او ټریفیک په کار نه دی چې بند سی په کار دی چې په جمهوریت توګه خبرې وسی ډاکټران چې کومې جایزې غوښتنې دي هغه به نه هوازی حکومت بنی بلکې پر هغه به عمل هم کوي ځکه چې حکومت هم غواړي چې په محکمه حیثیت کې یو ښه بدلون راسي چې ولس ته په اسانه توګه د روغتیا اسانتیاوې ورسیږي دلته خبره دا یادونې وړ ده چې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې د لوري د نومبر په 28مه نیټه د کوټ پر ریډ زون کې پر لټ پیل شوی وو چې لامل یې د پولیس په وینا په کوټ ښار کې نه هیوازې د ټرافیک نظام ګډوډ شوی وو بلکې زیاتره زده کوونکي و تعلیمي ادارو ته پر رسد کې هم مشکلات راغلي وو دغه ډول د کوټ پولیسو د نومبر په 28مه نیټه د 15 ډاکټرانو په ګډون 19 کسان د پر لټ د ځای څخه نیولې وو چې وروسته یو ځایي عدالت د دسمبر تر شپږمې نیټه پورې و جیل ته لیږدولې دي
د نومبر په 23مه د کورونا وایرس نوې بڼه اومیکرون په لومړي ځل په جنوبي افریقا کې مخې ته راغله د وایرس دا بڼه تر اوسه په برتانیا آسټرالیا جرمني او ډنمارک په ګډون په ځینو نورو هیوادونو کې ریکارډ شوی پاکستان د وایرس د دې بڼې مخنیوي لپاره د افریقا ځینو هیوادونو ته پروازونه بند کړي ډاکټران او د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اومیکرون د وایرسونو داسې بڼه ده چې زیاته زر خوریږي او خپل شکل بدلوي دا چې اومیکرون بڼه څه ده او د دې علامات او احتیاطي تدابیر څه دي تفصیل یې دانیس اجمل په رپورټ کې اورو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون په اړه اندېښنه څرګنده کړې ویلي چې دا زیات خوریدونکي ښکاري یادې ادارې په خپل ویبپاڼه لیکلي چې اومیکرون په لومړي ځل د نومبر په 23مه د جنوبي افریقا لخوا دې ته رپورټ شوی و او دا د نومبر په 9مه د ټیسټ لپاره په اغستل شوي نمونه کې مثبت راغلی دا چې اومیکرون د وایرس څنګه بڼه ده او علامات یې څه دي د سوات په لوکمان انټرنیشنل اسپتال کې د کورونا وایرس د څانګې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر په 13مه مشال ریډیو ته وویل چې د اومیکرون او د موسمي ناروغیو علامات یو ډول دي نو باید ماسک اچولو لاسونو مینځلو او د خلکو ترمنز یو میټر فاصلې ته زیات پام وشي
د دې عام فلو هم سولوشن دار چې کله یو سړی ماسک اچي نو هغه ته د سیزنل فلو هم داسې نه کیږي ځکه دوړه نه زیاتم دا کنه دا لکه یو حل دی د دواړو چې منګه ماسک اچو منګه د لاس انزل کو اچا ته اسیم یخنی وی یا فلو وی وتا نا غلم پکار دی چې هغه په کولا او ځکه کوم ځکه ډیر خلک ناشتي الته ری پرنجینه کوي الته چې نو لاس تی مخ تر نیسی کپڑا نیول پکار دی نو دا سی دی به یری خبر نشتا خو د یری دا چې وسه پوری لا د دی سائنسدانانو علاج نه دی رویسته چې آیا کنفرم نه دی چې آیا پوخانه دوی پتی بنی کار کوي آیا خدا نه خواسته نوی دوی نه راوت واړي
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په اومیکرون دا محل سیړنې روانې دي چې آیا د وایرس دا بڼه له کورونا زیاته ناروغه کوونکې ده او کنه خو سازمان دا هم ویلي لومړني شواهد ښایي چې اومیکرون هغو کسانو ته په اسانۍ سره کېدای شي چې مخکې ورته کووید 19 یا کورونا وایرس شوی وي دوی زیاته کړې چې په دې اړه به نور معلومات په راتلونکو ورځو کې مخکې ته راشي د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څنګه یو ویډیو خبره کړې چې پکې د جنوبي افریقا د ډاکټرانو د اتحادیې مشر انجلیک کووډ سی وای په دې هواد کې د اومیکرون په ناروغانو کې تر اوسه ډیر شدید علامات نه دي موندل شوي
So it started with the younger generation 40 and less.
Omicron lumre da salwehto kaluno ya lade pa kamumro ke mkhitaraghi. Zyatara lumrini alamat ye da yow ya dwa urzo la para pa badan ke shadida kamzortya mehsusawal da sar aw badan darduna di. زینو کسانو د مرای خرابېدو او زینو بیا د وښ ټوخي شکایت هم کړې دي خدا علامات پرې زیرازي تر اوسه پورې موږ د اومیکرون په ناروغانو کې دا علامات لیدلې دي
د روغتیا نړیوال سازمان دا هم ویلي چې اومیکرون ګڼې تبدیلې یا میوټیشنز لري په دې اړه ډاکټر فضل ربی وایي چې اومیکرون د وایرسونو یو داسې بڼه ده چې زیات خوريږي
بالکل څنګه چې د کرونا وایرس په اول کې راغلی وو د هغې پرې سټرکچر کې د وخت سره سره تبدیلیانې راځي چونکې په دې کې ډېر زر زر تبدیلیانې کېږي نو ځکه کوم ساینسدانان چې دي نو هغه په دې باندې لږ پریشانه دي دې کې دوه قسمه دي یو ډي این اے وایرس دي یو آر این اے وایرس دي آر این اے وایرس چې کوم د کرونا د آر این اے وایرس دی آر این اے وایرس چې د ټایم ټو ټایم خپل بیرونی سټرکچر چې هغه بدلی د انوایرمنټ سره یعنی د افریقی خلک چې دي نو هغه کې چې کله دا ولګي نو دا ډیفرنٹ انوایرمنټ دی دغه شانی چاینیز چې کوم دي دا ډیفرنٹ دی دا شانتی زمون چې کاوکیجن دي دا او ډیفرنٹ دی نو په هر یو نسل کې چې دا کله ولګین او الته کې دا خپل سټرکچر چینج کوي موږ ټرین کړی دا وای چې دا به یو خاص سټرکچر خلاف چې دی هغه اکشن کوي مسله دا چې دا چون کې خپل شکل بدلی نو هغه ویکسین د دې په پیجنګلو کې چې دی هغه د اسانی نه وي چې کله سټرکچر بدلیږي نو دوايي هم هغه شانتی اثر نه کوي
د کورونا وایرس اومیکرون بڑا تر اوسه د جنوبی افریقا ترڅنګ په برتانیا، جرمنی، ایتالی، چیک ریپبلک، نیدرلند، ډنمارک، بلجیم، اسرائیل، آسترالیا او هانګ کانګ کې رپورت شوی دا. ځینو هیوادونو د وایرس د بڼې د مخنیوي لپاره سفری محدودیتونه هم اعلان کړي دي. پاکستان هم د جنوبی افریقا په شپږو هیوادونو او هانګ کانګ سفری بندیزونه لګولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د غرمې 12:30 بجې وشوې لنډ خبرونه له بشیر غواخناورو.
نن په کراچۍ کې د ترګری ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او پارلمان غړي علي وزیر د کیس اورېدنه وکړه او د بلې اورېدنې لپاره د دسمبر 9 وټاکله. د علي وزیر وکیل د هغه د ضمانت درخواست ورکړی دی. پر علي وزیر تور دی چې د پاکستان په ریاست خلاف د خلکو د راپاڅولو کوشش کړی دی خو نوموړی دا تور نه ردی. پرون په یو بل کیس کې سپریم کورټ د هغه په کیس کې د ضمانت منظوري ورکړې وه. د جانیخیلو خلکو نن په دوام ورځ هم خپل احتجاج ته په بنو کې دوام ورکړی دی. د پرلت ویلو مشال ریډیو ته ویلي چې د امنیت او ترقیتي کارونو وادي حکومت نه دي پوره کړي نو ځکه یې بیا د مظاهرې شروع کړي دي. دوی سره په 13 مارچ کې حکومت په لیکلي شکل باندې معاهده کړې وه چې ټولې غوښتنې به یې پوره کیږي. سعودی عرب اعلان کړی چې په کابل کې د خپل سفارت قونسلي څنګه پرانیستې ده. رویټرز خبری اژانس د سعودي عرب د دولتي خبری اژانس اس پی ای د رپورټ په اساس خبر ورکړی چې قونسلي د نومبر له 10 راهیسې فعال شوی او افغانانو ته به د قونسلي اړوند خدمات وړاندې کوي. سعودي عرب او د نړۍ ډېری هیوادونو په اګست میاشت کې په کابل کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ سفارتونه وروسته هغه بند کړل چې طالبان ناڅاپه په افغانستان کې واک ته ورسېدل. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې په قطر کې د طالبان سره د امریکا د ملي ګټو په اړوند مسایلو خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبان لوړپوړو چارواکو ته یې واضح کړې چې په افغانستان کې د داعش او د القاعده په مسلسل موجودیت باندې امریکا اندېښنه لري.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر غواخ تر ته وړاندې کړل. د بشری حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ دغه پخوانو افغان امنیتی ځواکونو په اړه رپورت خپور کړي چې طالبانو یې په خلاف قانون اخستی دي. په دې رپورت کې څرګنده شوی چې د افغانستان د تیر حکومت د استخباراتو، پولیسو او پوز لسلو ډیر کارکونکي د طالبانو لخوا یا ورکړل شوی او یا هم وژل شوی دي. طالبانو په دې اړه څه خبرګون نه دی ښودلې. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار د سازمان وایي داسې معتبر ریپورټونه ورسره دي چې خي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پوخانیو حکومت پلو ملیشو تر سلو زیات پوخانی غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا نادرکه شوی. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم عمومي بخنه اعلان کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د آسیا د برخي مسولې پاتریشیا گاس په نزدې رادیو ته وویل طالبان د خلکو او پوخانو امنیتي ځواکونو د سر او مال د ساتنې مسولیت لري.
د طالبانو مشرتابه د پخوانی حکومت ټولو چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د عمومي بخښنې ژمنه ورکړې وه، خو دې د طالبانو د هغه سیمایزو قومندانانو مخه نه ته نیولې چې د پخوانیو امنیتي ځواکونو یو شمېر غړي په بیړه اعدام کړي او یا یې ترې تم کړي دي. اوس مسؤلیت د طالبانو مشرتابه ته متوجه دی چې د دې وژنو مخه ونیسي، مسؤلینو سره حساب وکړي او د قربانیانو کورنۍ ته تاوان ورکړي.
طالبانو تر اوسه پر دې رپورټ د تبصرې په برخه کې د ازادي راډیو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې د پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو د سیستماتیکي نیونې او وژنې دعوی رد کړې دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل ریپورت کې یادونه کړې چې طالبانو د دې ریپورت په جواب کې ورته ویلي چې دوی هغه کسان چې پناسم چلند تورن دي ل خپل لیکو ایستلی، خو د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالب چارواکو د دې دعوه د اثبات لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د طالبان لخوا د پوخانو امنیتی ځواکونو د غړو د وژل کیدو او تریتم کیدو د دې ریپورت د چمتو کول لپاره د افغانستان په څلورو ولایتونو کې له څلویښتنو سره مخامخ خبرې کړې او لوو ویشنورو سره د ټلیفون له لارې غږیدلې. د دې سازمان په وینا هغه کسان چې د دې ریپورت لپاره ورسره مرکې شوي پکې عیني شاهدان، د قربانیانو خپلوان او دوستان، خبریالان، روغتیایي کارکوونکي او ان د طالبانو خپل کسان شامل دي. لا دی مخکې یو شمیر خزینه پولیسو چې په پخوانی حکومت کې دندې درلودې ازادي راډیو ته ویلي و چې خپل ځانونه او کورنۍ خوندي نه احساسوي او له جدي ګواښونو سره مخ دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د اندېښنې په ځانګړې توګه د پخوانی خزینه پولیسو په برخه کې رد کړې دي. د دې وزارت ویان سید خوستی ازادي راډیو ته ویل د خزو ته هیڅ ګواښ نشته او که ګواښ ورته شوی وي طالبانو ته دی ووایي. اوس د بشری حقوقو د څار د سازمان د آسیا د برخې مسؤله پاتریشا ګاسمان وایي چې په افغانستان کې د حساب ورکولو نشتوالی د بشری حقوقو د سرغړاوی او د څیړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د تحقیقاتو اړتیا جوته کړي څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاوی په اړه په سمه توګه ریپورت ورکړل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د افغانستان په هلمند ولایت کې طالب چارواکي وایي د غزوان د وژنې په تورې سلور طالبان نیولي چې په فیسبوک تکړې لیکنې له وجې نیول شوي او وژل شوي. د غزوان انجینر نوید عظیمی نومېده چې کورنۍ وایي په فیسبوک کې په طالبانو نیوکې کړې وې، نو ځکه لومړی ونیول شو او بیا د تشدد په وخت وژل شوی دی. د دې ځوان وژنې په ټولنیزو رسنو یا سوشل میډیا سخت غبرګونونه راپارولي وو. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
مشال د هلمند د مرکز لشکرګاه وسیدونکو شریف الله شرافت ادا کوي چې ځوان ورور نوید عظیمی د تیر پنځشنبه په ورځ پر خپل فیسبوک د یو انتقادي لیکنې له امله د طالبانو د لومړی امنیتي حوزې لخوا له خپل دوکان ایستل شوی، لومړی شکنجه او بیا وژل شوی دی. نوموړی وایي ورور یې طالبانو ته د کنایې په ډول لیکلي و چې دوی خپله ځیره ټولوي، ښوونکو ته به معاش له کومه کړي. د ښاغلي شرافت په وینا طالبانو په لومړیو ورځو کې ژمنه کړې وه چې ورور به یې تر تحقیق وروسته خوشي سي، خو تر دوو ورځو تېرېدو وروسته ورته وویل سوه چې هغه له بنده تښتېدلې او دوی یې په لټه کې دي.
شکنجه سوی دی د سر څخه تر نوکه پورې، چې هلته ډاکترانو هم وکتي، ما سره عکسونه هم شته، هغه شپخانی والا هم ډاکترانو عکسونه اخیستي دي. دغه اندازه د شکنجه وهل ورکه سوی ټول بدن.
شرافت وایي ورور دیش کلن وو په اقتصاد او زراعت کې لوړیز د کرکړې به او لچا سره شخصي دښمنۍ نه درلودل. نو موري د طالبانو له حکومت د عدالت غوښتنه کوي.
موږ خپل شرعي او قانوني حق واړو چې خدای او رسول شریعت وايي، موږ هغه حق واړو. دلته تو غورونی کابل ته زو، تر کابل تر رئیس الوزرا تر هر مشر طالب چې موږ زو خپل فریاد ورته کوو.
په عین وخت کې په هلمند کې د طالبانو د حکومت د استیناب څارنوالي سرپرست مولوی عبدالجبار هجرت وایي د پیښې د تحقیق لپاره څلور کسیزه کمیسون جوړ شوی. د ښاغلي هجرت په وینا د څلرمې امنیتي حوزې اړوند څلور کسان چې په پیښه کې شکیل دي نیول شوی دي.
ورسره د نوید جان مې دا وغوښتل، د غیس خم پښتنه وکړه، بیا ولاړو. هغه چې کوم چا باندې دوی ادعا درلود، هغه مجاهدین یا کوم د اولي حوزې مدیریت ته ولاړو، هغه کسان پولیس او هغه مجاهدین استخبارات ولا هغه مې راګیر کړ سره، د هغوی سم پوښتنې وکړلې. بیا هغه د ثانی ځای ته ولاړو، بیا مې چې کوم کسان په دې قضیه کې هغه ورسوو متهم بلله، یا پر هغوی باندې اشتباه و ادعا وله، یا زموږ د معلوماتو د مخې څخه هغه کسان خپل د مسؤولو سره ملګرو سره مې ټول محبس ته پرند واستوله.
د هلمند د ولسي شورا یو غړی مولوی محمد عیسی شریف چې د وژل شوي کس د قضیې د تحقیق د کمیسیون غړی دی، دا مني چې وژل شوی کس به حل شوی. نوموړی پرته له دې چې وضاحت ورکړي وایي هغه مشکوک و.
دغه کس چې دی د مشکوک کس و چې دغه استخباراتو گیر کړی وو، د گیرېدو په وخت کې دغه سړی زور کړی د ځان سره و سره تلی نه، بیا چې هلته رسولی او زیته د اوزې څخه د شپې په ټیم کې د درو بجو ټیم کې تښتېدلې دی. د طالبان داسې وایي چې غورځېدلې دی، تللې دی زموږ څخه، چې ماپښین دی غورځېدلې. طالبانو دا وویل چې موږ دا سړی پنځه شپږ و دونه پیپونه وهلې دي.
د راپورونو په اساس پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو سره په دغه هیواد کې د بیان ازادي محدوده سوې او ورسره سم پر ټولیزو رسنیو یو شمیر محدودیتونه لګول سوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیان ازادي په تیرو شلو کلونو کې یو مهمه لاسته راوړنه بلل کېده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اکتوبر په میاشت کې سعودي عرب پاکستان ته د 1.2 بلین ډالرو پر ارزښت تیلو په ورکړه رضا شو. اوس پاکستانی چارواکي هیله لري چې له سعودي به 3 ارب ډالر نور ترلاسه کړي. پاکستانی رسنو لیکلي چې دا د خراب اقتصاد د سمولو لپاره د سعودي عرب قرض دی، خو د پاکستان چارواکي وایي دا پور نه دی بلکې د مارکیټ ښه ساتلو په نړیواله کچه د مالی ضمانت په ترڅ کې ښودل کېدونکي پیسې دي. دا پیسې ښودل ولې ضروري دي او د پاکستان په اقتصاد به څه اغیز وي؟ په دې اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان د خزانه وزارت د سعودي عرب لخوا د پاکستان په مرکزی بانک کې د 3 ارب ډالرو جمع کول ته د رسنیو لخوا قرضه بلل رد کړی دي. د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خزانه د وزارت ویاند مزمل اسلم وویل چې دا 3 ارب ډالر به د پاکستان په غوښتنه سعودي عرب د پاکستان په مرکزی بانک کې ایږدي او دا قرضه نه ده.
لومبئی خبر خدا دا چې دا قرضه نه بلکې دا ډیپوزټ دی او چې څوک مستا په غوښتنه له تاسو سره پیسې ورکړي نو دا د هغه ورکون کې حق دی چې په کومو شرطونو در سره پیسې ورکړي. نو د دې لپاره به د لوازنامې چې کومه مسوده جوړیږي هغه به د ډیپوزټ یا پیسو جمع کولو سند وي، د قرضې سند بنوي. چې کله قرضه اخیستل کیږي نو د یو محدودې مودې لکه شپږ میاشتې، کال یا لسو کالو لپاره وي او د قرضې شرط دا وي چې هغه به هم په هغه مت کې مصرف کیږي د څه لپاره چې اخیستل کیږي. خو د ډیپازیټ رقم په خپل خوښه کارول کېدای شي. رسنیو د ډیپازیټ او قرضې په منځ کې فرق ونه کړی او کنفیوژن یې جوړ کړی.
خود انګریزی جبی ورسپانی، ایکسپریس ټریبیون دی اقتصادي چارو خبريال شاباد رانا د مزمل اسلم خبرو سره متفق نه دي او زیاتوي چې په اصل کې دا قرضه ده.
په بنیادی توګه دا قرضه ده، خو فرق صرف دا دی چې د وزارت خزانه قرضې د 3 ارب ډالرو کاته د سټیټ بینک په لیجر کې درشوا. نو دا په اقتصادي قاعده کې هم قرض یادیږي او دا قرضه په ډیرو سختو شرایطو اخیستل شوې ده. هغه شرطونو کې صدا دي لکه سعودي عرب دا پیسې د 3 ورځو په نوټس واپس اخیستی شي. د پاکستان د دیوالیه کېدو په صورت کې سعودي عرب په بهرنیو هیوادونو کې د 3 ارب ډالرو او سود همرا د مالیت پاکستانی اساسي ضبطول شي. بل دا چې په دې 3 ارب ډالرو د سود شر ډیره زیاته ده. چین پاکستان ته په 1.2 او 3% دا ډول پیسې ورکړي دي او هم سعودي عرب په 2013 کال کې 3 ارب ډالر پاکستان ته په 3.2% سود ورکړي وي.
د مزمل اسلم په خبره د نومبر په 20مه وفاقي کابینه د دې ډیپازټ د مسوده او شرطونو منځوري ورکړه چې لمخه به د سعودي عرب لخوا په نقدو 3 ارب ډالرو پاکستان هغوی ته 0% سود ورکوي او د 1 ارب ډالرو په تیلو به 3.8% سود وي. دا چې پاکستان ولې په دومره سختو شرطونو مجبور شو او آیا سعودي عرب یوازینی هیواد دی چې دا مهال په اقتصادي توګه پاکستان ته په مالی مرسته ورکولو رضا شوی؟ پاړې د انګریزي ورسپانډي ډان د اقتصادي چارو خبريال خلیق یعنی وای چې د نړیوال مالیاتي فند یا IMF سره د خبرو اترو ځن د دې بنیادی وجدا.
IMF کې ته کمبرلا ہے
د ایم ایف د قرضو د قسطونو د واپسۍ په اړه چې د پاکستان کومه کلنۍ اقتصادي تګلارې ده د هغې پوره کولو لپاره پاکستان ته د پیسو ضرورت و. په 2019 کال کې چې کله ایم ایف سره پاکستان لوزنامه وکړه نو هغه وخت پاکستان د سعودي عرب نه د یو کال په میا درې ارب ډالر قرضه واخیسته. بیا چین او متحده عرب اماراتو نه هم سر ډیپازټ اخیستل شوی و. نو دغه پیسو راتک جاري وو خو سعودي عرب هغه وخت خپلې درې ارب ډالر د وخت مخکې واخیستې او چې کال به پوره کېدو هغه خپل پیسې واپس اخیستې. نو اوس ایم ایف پاکستان ته ویلي چې هغه پخوانی د بهرنیو ډیپازټونو سلسله به جاري ساتي.
د خزانې د وزارت ویان مزمل اسلم وایي چې ایم ایف سره د اقتصادي پیکج په حواله خبرې اترې په ورستي پړاوونو کې دي او وزارت د هغوی لخوا پیشګی شرطونه لکه بجلی ګرانول، د تیلو مصنوعات ګرانول، د ټیکسونو شرح زیاتول او د بهرنیو هیوادونو نه په درآمداتو مالیه زیاتول وار لمخه منل پیل کړی دي. د اسلم په خبره ایم ایف پاکستان نه په اقتصادي چارو کې د سر قانون سازۍ کولو غوښتنه هم کړې ده. د هغې لپاره قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل شوې ده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په مومندو کې د دسمبر په 19مه کې دونکو بلدیاتي ټاکنو تیاریاں روانې دي. ګڼو خلکو ځانونه کاندید کړي او د خلکو د مسلو د حل وعده کوي، خو د خلکو لوی ستونزې څه دي او په کوم شکل یې حلول غواړي؟ آیا د بلدیاتي ټاکنو له لارې کامیاب شوي سیاستوال به وکړي شي چې د خلکو ستونزې حل کړي؟ د شانواز سرکسي رپورټ اورو.
د پاکستان سپریم کورټ امر کړی په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخابات په جماعتي بنیادونو په مقرره شوی وخت سره وشي. سپریم کورټ د صوبای حکومت هغه اپیل چې دوی پکې وغوښتل وو انتخابات باید په غیر جماعتي بنیادونو وي د نومبر په 1 مسترده کړي. په ایکسپریس نومي اردو ژبي اخبار کې دوی دغه خبر رپورت کړی دی. وړي د سپریم کورټ اف پاکستان د جسټس عمر عطا بندیال د خولي زند ریمارکس یا د جج د خولي وینا هم لیکلي او هغه داسي چې جسټس عمر عطا بندیال د خیبر پختونخوا حکومت وکیل ته ویلي سیاسي جماعتونه د سیاسي عمل نه نوستل کیږي او جمهوریت ته د وده ورکولو لپاره باید سیاسي جماعتونه مضبوطه وي. د خیبر پختونخوا په 19 کې د دسمبر په 19مه د الیکشن کمیشن لخوا ترتیب شوی بلدیاتي انتخابات کیږي. په دغه فیصله د زمشو زلو په شمول د خیبر پختونخوا د نورو سمو کاندیدان هم خوشاله دي، لکه د بر محمود د کمالی اول نه د زنانه کونسر کاندید سایما تاج وای د سپریم کورټ فیصله ډیره مهمه ده ځکه په بنیادی جمهوریت کې به دوی تخپل حق ملاو شي. سایما تاج د مسلم لیگ نواز ډلې لخوا په دغه انتخاباتو کې برخه اخلي او د خپل سیمې د زنانو په ضرورتونو خبرې کړې دي.
هغه بی روزګار دي، بی وسه دي، جامو غندلو چلس د دې نه د سنټر دل تشته دي نه دومره وسته هغه کیږي چې هغه ځان له کور کې څه هنر شروع کی یا ماشين پیدا کی یا غوا او ساتي چیلې او ساتي چرګان او ساتي چاغونه دوی یو 2 روپۍ تر لاسه کی. تعلیمونه خلکو ډیر په سخته کړې دي، نوکرې نه ملاويږي. نو مونږ غواړو چې مونږ په دې سیټ راشو او ټول زنانو ته خپل حقونه ورکو.
طاهر خان د باجوړ د واړ مامون د شکونو مکل سره تعلق لري. د سیوینو میسمنه د جنرال کونسر کاندید دی په دغه فیصله دی هم ډیر خوشاله. مشال ریډو ته ویل دی بالکل هم نه واړي چې ګین انتخابات دی وزندګی ځکه د پاکستان تر جوړیدو وروسته ورته په اول وار د بلدیاتي انتخاباتو په شان حقونه ورکړي شوی.
د وسپوري مونږ په شک کې او وسبه په آزاد کمپین کوو، موږ ډیر زیات دغه فیصله ستاینه کوو.
د ساپو بر مومند زیارت کلینا د جنرال کونسر کاندید بختیار خان مشال رډیو ته ویل د دوی سیمه ډیر پسمانده پاتې شوی او همدا یو موقعه په لاس ورغلی و چې دوی د خپل خلکو خدمتونه وکړي.
پهل ځل پتا څه زویم الیکشن کیږي واغې ته خلک ډیر جوش جذبه کې دي، خلکو ته ډیر او پتویات کې دي او ډیر په جذباتو کې بعد الیکشن کیږي. خیره سره
دا چې د زمشو زلو خلک په اول وار بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي، سیاسي ډلې د کاندیدانو آزاد پینلونه یا بیا یو تن د خپل انتخابي مهمونو لپاره لګیا دي او کوشش کوي چې کامیابی ترلاسه کړي. د باجوړ خبريال بلال یاسر مشاهده روته ویل بلدیاتي کاندیدانو سره به دومره زیات اختیار خو هم نه وي چې ګنډیر غټ غټ کارونه وکړي، خو دې ورته زیات خوشاله پدې دي چې د نورو خارونو په شان په زمشو زلو کې هم دغه حق ولسته ورکړي شوی دی.
دا کاندیدان چې دا په وړو کې ستابانی دي، موږ د دینه د نوکرو، موږ د دینه د سړکونو، دا تامین لرو،
مونږ د دینه صرف دا تمه لرو چې دا دغه لوکل باډیز ته لاړ شي او دا غزینه د خپل ویسی د خپل کلی د خپل علاقې حق راوړي.
د اپریل په میاشت 2019 کې د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په قانون کې ترمیم د اسمبلی نه پاس شو چې دوی په کې د تحصیل چیرمن نه لاندې په نورو ټولو څوکیو انتخابات په غیر جماعتي بنیادونو د کولو قانون منظوره کړو. پیښور های کورټ دغه قانون غیر آئینی ګرځولی او ولې سپریم کورټ اف پاکستان هم د نومبر په 13مه د های کورټ فیصله برقراره او ساتله او امر کړي انتخابات په 19 دسمبر په جماعتي بنیادونو خامخا وشي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر په تیرا کې خلک شکایت کوي چې لنیز دی غرونو او ځنګلونو د کور د استعمال لپاره لرګي نشي راوړلي. دوی وایي حکومت ورته د دې کار اجازه نه ورکوي. خو په صوبایي اسمبلی کې د خیبر ضلع استازي محمد شفیق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې اړوند چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې د کور لپاره د سون په لرګو بندیز نشته او په دې اړه متعلقه چارواکو ته د یو خط له لارې خبر ورکړي چې ځایي خلک دی نه منه کوي. فرهاد شینواره په دې اړه نور تفصیل راته راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د خیبر ضلع په تیرا او نورو غریزو سیمو کې د شخصي ونو وهلو او لرګو وړو راوړو استعمال باندې بندیز لری کړای. خیبر نه د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وای د ماحولیات او ځنګلاتو لپاره جوړ شوی صوبایي قائمه کمیټه غونډې ته د فارست یا ځنګلاتو محکمې افسران را بللی وو او په دې ور سره رضا شول چې نور به په شخصي ونو وهلو او د لرګو په استعمال ځایولس نه زوروي.
لرګو باندې یعنی یا په ځنګلاتو باندې د مونږ قبایلی ضلعو د پاره ځان له یو پالیسی فائنل کیږي چې هغه په آخري مرحلو کې ده. نو د دغه د پاره بیا ما دا مطالبه وکړه چې یاره دغه ډی اف او د هر قوم سره یو یو جرګو کی واغوی د پوی کی د خبر کی مو ونی شوی وی چې هغه د ځنګل په دغه کې ناراضي ډومېسټک ونی هغه ته ویلې شي یعنی د ذاتی هغه خپل ونی وی. نو د شهینو بارے کې چې کله فیصله وشو هغه مونږ سره بیا وعده وکړه چې د دغه اجلاس نه بعد مونږ په یو غنټه کې ټول سېکټرز ته خط ولیکو چې دا د شهینه باندې نو هغه خط بیا ولیکلو مونږ سره کاپیم شیر کړ.
د تیراسی میو مشر هاشم خان پر دی وای یخنی زیاته شو یو په کار د شخصي استعمال لپاره د لرګو پر وړلو کې راته راپی خندان ختم کړل شي
او ووري وريږي دومره سخته یخنی وي. نو په دغه یخنی کې چې په د سوی لرګي په حکومت په مو باندې بند کینو د نه سختي به نور څنګه یو بل دا چې د لرګي هغه د مونږ لکه چا خپل ځنګلې وي او چا به اخستې او چا خرڅولی کاروبار پکې شروع چې کم ځنګل یې لکه اوس بند کړی دی سوی لرګایم لکه خرڅې دوله نه ورکوي یا ډرسن کې تیوړي یا په ټرک کې تیوړي په غولې نه ورکوي. دا خو د مونږ سداسې ځنګل نه دی چې دا به مونږ اوس ختم شي او خلپې دومره زر ختم کی.
د خیبر فارست یا ځنګلاتو محکمه وایي چې اوس فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او قبایلی ضلعو مشرانو سره د ځنګلونو د حفاظت په اړه خبرې شوې او صوبایي حکومت ته داسې سپارښتنې ګلی چې د لپاره یو قانون منزور شي چې د ځنګلونو حفاظت هم ورسره یقیني شي او د سره سره یوازې قانوني طریقو باندې ترې ګټه پور تکړل شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د سواد په سیدو شریف جانزیب کالج کې د پښتو څانګې لخوا د علم ادبي ټولنې تر سوري لاندې د نومبر په 23مه د نو داخل شو زده کوونکو لپاره یو مشاعره شوې وه چې پکې د سواد بونیر شنګلې ملکن دیر او پېښور شاعرانو برخه اخیستې وه. د مشاعرې په اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ لري.
د جانزیب کالج سیدو شریف په ودودی حل کې جوړ کړی شوی مشاعرې صدارت پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزی کوله او مشر میلبی د هایر ایجوکیشن ډایرکټر ظهور الحق مشاعرې ته د کالج په اصلګونو زده کوونکي ورغلي ول. د مشاعرې قربانا د پښتو څانګې زده کوونکي ول چې وار په وار شاعران رابلل.
اقبال
چې چرته د وجری او د جمعات سره خرسيږي ظاهر د جرګي و د بازار سره کوي.
محمد حنیف کیس سے تفاس کم چرا شب سر خپل کلام شری کی محمد حنیف کیس
مالا چت دا ستلرا تکوی دا سکوی یو گلابا تچ دوم رزڑ کوی دا سکوی یدا خدای ظالم زما زڑ کے بچوان دو لگی دا سی چمڑ مڑ را تکا تکوی دا سکوی چر تک چ خولی وینو تت استر کے نو باسے قیصر کو خیال کا ودا سکوی دا سکوی
مشاعرہ کے شریک ددر سره تعلق لون کی یہ وستوی خزینہ شاعر نیلم آرزو خپل کلام وړاندې کړو.
د لړی دلی درو بام تصویر ته وګغنې دا د تو متونو دا ماخام تصویر ته وګغنې دا او د ګل د غیګ نه چې خوشبوې په وته ولې دا هغه د مینې د انجام تصویر ته وګغنې دا او خپه خندا خندا ای واړه تصویرونه قتل خو به اختیار د یو قام تصویر ته وګغنې دا.
د مشاعرې مشر میلمه عباسین صوبزی د کلام وړاندې کولو سره سره ویل چې جانزیب کالج کې د هم زده کړې کړي او دا کالج او ورسره لوی حال د ریاست سوات والی جوړ کړو. دې کالج یو شمیر نامتو خلق زیږولې دي.
والله د بیلې نه بغیر خلک څه نه راتلا د ترک چارا دې رقیب دې ازاري شروع کړه. ټول دنیا له زر واچوي چې جاپان جرمني فرانس یورپ امریکا دې طرف ته د بشرقي خبرو کې وګوره سریلنکا ته لاړ شي او د مالدی په دې طرف هم ته د ټولې دنیا د ترقۍ صرف یو راز دی خپله جبه. او زه سوات والی صاحب ته په بلاسي سلام پیش کوم چې د هغه سره د ګډ د سل کاله وخت یو ځای احساس دی هغه دې باندې پوهېدو د خپل ریاست جبه خپله جبه ګرځولې وه.
د مشاعرې په اخره کې مشر میلما او صدارت کوونکو ته د سوات روایتي شال او پکول د ډالۍ په توګه وړاندې کړل شول. د کالج انتظامیه وایي چې د مشاعرې مقصد د پښتو ژبې سره د زده کوونکو مینه نور هم زیاتول دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.